با میکروب‌های میجنگک که به میتلی در جای زخم سرخی همسوزش و درد احساس میشه که حمایه زرتنگ به نام چرک یا همریم در محل زخم وجود میاد که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده میباشه که یا هم مرده میباشه یا هم یا در حال مرده.
سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاساده راډیو نوري زموږ د دې سات ډېره برخه تاسو ته ملما او درسي سات پروګرامونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه لانن د شنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز ولګاوه او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دائمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغه وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی اړ کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته سفر وکړ. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بلبل اوس بکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1.3 اتیا ټنه بشري مرستې رالېږلې دي. په دغو بشري مرستو کې چې خوراکي توکي شامل دي د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته رارسېدلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لویه اور لګېدنه کې د یو مارکېټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلې دي. دا اور د کمپنی بازار د لیلامویو په مارکیټ کې د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیل شوی و. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو په اساس اور وژونکو بلاخره څو ساعت وروسته شاوخوا 1 بجو اور مړ کړ، خو لا هم د علت په اړه څه جزئیات نه دي خبر شوی. په دغې اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړې ترې لوګي پورته کېدل شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلې دي. لا د وختو مالی زیانونو په اړه باندې کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یکشنبه په شپه د مونیخ په مونیخ کې ترسره شوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي وه او په اضافي وختونو کې هم پایلې همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانېده 15-3 خپل سیال مات کړي. د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویمه اتلولي وه. د یکشنبې شپې په لوبه کې د اسپانیې لپاره مارتن او میکل ګولونه ووهل. د پرتګال لپاره مندریز نومړی ګول ترسره کړ او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریسټیانو رونالدو په 1/6 دقیقه کې ترسره کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست، شرغ لاس دی ولسم ټولګي و نو لسم الوست. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تی لرونکي حیوانات یا هم ممالین پیژنو. نو تاسو درس په د 1/3 صفحې څخه تر 1/5 صفحې پورې دوام وکړئ. رسو تلرون که حیوانات هغه حیوانات علی پر مختلی حیوانات ته لډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ضرور کیږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شیدې اخلي تلرون کې حیوانات چې خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې ده هغه د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ریشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دې وجود چې دی ګرم وساتل شي همدارنګه د دوو ریشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدې لري ځینې د خلو شیدو غدې لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خولې شیدې څښي کیږي ترشو کیږي همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د وشم ځای څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دي اوږده لکۍ لري مګر ځینې لکۍ نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی هغه کله چې تاسو حیوانات وینئ د حیواناتو ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي همدارنګه دې چې دې کوم الکسنه چې مو ویل د دې د ریډل چې دې هغه مخکینه موضوعات کې مو ویل تلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سلور جوپونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سر ته رسیږي او دې چې دې تنفس د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اواز نه تشکیل جوړوي همدارنګه د دوی کومه د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیډ په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیډ چې څه دی د یو بل څخه جلا شوی دی او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مثلا هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کم تلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کې په ډیر اندازه وده کوي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینې چې دی هغه هغوی اچي خو هغوی بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پرې چې نمونه کړي او نوی کړي اوس چاپېریال ته نه راوځي رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسرول د غذا د لاسرول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو د خوړو لاسرول له مخې چې دی هغه موږ په تیرو لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلي و چې په دې کې ځینې واښه خوړونکي دي لکه غواوي او نور او ځینې چې دي غوښه خوړونکي دي لکه مثال سپی دی پران دی زمری دی دا ټول چې دي غوښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دي هر شی خوړونکي دي چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرلی شو چرګې هم شمیرلی شو چې دوی هر ډول شانچی کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي راځو ورپسې د بچي اچولو له مخې وایي د بچي اچولو له مخې چې دوی په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچوونکي دي یعنې ځینې چې دي په کښې کې هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بچي زیږوونکي دي یعنې بچي اچوي رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دوی په ډولونو کې کوم کوم حیوانات شامل دي هګۍ اچوونکي تلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایو چې د نمسخ معلومیږي دغه کوم بچیان چې زیږوي هغه په هګۍ کې یې کله چې د هګۍ څخه راووځي د مور د تیون څخه کوم شیدې چې دي هغه اخلي یا او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هېواد دی په هغه کې پیدا کیږي چې په دې کې هم ځینې چې دي مېږې خوړونکي دي او ځینې یې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د مېږې خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګۍ دي او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي ورپسې رازو کسور دغه بی بچی اچوونکي چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسوړې لرونکي ځینې چې دي کسوړې لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي کسوړې لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړې ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دی چی کوي ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چو سي قوي سي ونوسي چې د هغه برخه کې د دوی کوم د شیدو د شیدې د پاره هم دی د آلته چی کوي داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تیونس خل هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چیچن چې دی دوی کسوړي کې تر هغه وخته پورې چې قوي سي ونو سي ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونوسي د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دي خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بس څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه رزه دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي تی لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوړي چې شه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم دی د شډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تی لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغې اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي چې ښه مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارماډیلو دی چې دا د میږي خوړونکو تی لرونکو په حیوانات په ډله کې راځي ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي کرپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټوله شان د دوی خپل کرپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان خپل تغذیه کوي مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تی لرونکي حیوانات دي چې بچیزېښونکي دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستیو پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پردې په واسطه دي چې پی حرکت دي چې شه مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوښ په لغزه لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شی نه سي لیدلی خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېری وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دوی کم اواز موج چې دي چې پر یو برخې باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز لاري دوی خپل لار چې خپل ځان ته معلومه وي او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډېر اوریدلي اوسئ چې د دوی ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډېر حد پرې وده کړی ده او په ډېرو شیانو باندې پوهیږي یعنی په ډېرو شیانو باندې د دوی دماغ رسیږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی شي په اسانۍ سره نیولی شي ورپسې رازو د دوی څخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دي پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښخوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي دغه حیوانات په ډله کې چې دي ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسۍ ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټول د دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دي دغه پیشي چې دي سوم نوکان لري چې د سوملرونو له مخې په دوه ډلو ویشل شوي دي. یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسې، زرافه، چې دا ټوله د دوی په ډله کې راځي. او دوی چې دي د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتاتو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل د ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واښه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي، پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر ووهلې، د ښه میده کولو وروسته بیرته څه کوي، و میدې ته ځي. یعنې یو وای میدې ته ځي، بیرته د میدې څخه خولې ته چې کله راځي، هغه باندې شخوند وهي او بیرته چې کله ښه میده سوله، بیا نو میدې ته په استي. ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي. چې مثال چې دی غټ فیلان دي، د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دا کم حیوانات چې دي په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دوی چې دی تر سلو فوټو پورې خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پورې خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې هغوی ډېر هوښیار دي ذهني لحاظه، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډېرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي، او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی دوی د انسانان سره ډېره مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلي اوسې، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې و شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و، او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و. یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټولګې مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوی اوسئ، او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګې او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنی دا کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړي. سوال دوه جزه دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیریشت او د جنین په انکشاف کې مؤنث تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکثري سیستم وویلی، او په دې باندې پوه شولو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسو د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع د یو سلو اووم صفې څخه تر یو سلو څوارلسم صفې پورې دوام کوي. تاسو مؤنث تکثري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایو تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره ترسره کیږي. او خپله تخمه چې ده، په خصوې هګۍ ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یوه یوه دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره که چیرې القاس یوې ماشوم رامنځته کیږي او که چیرې القا نسي دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسل جهاز کې د هګۍ تولید لپاره ترسره کیږي، تخم دانې تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلیږي، شروع کیږي. او دا پروسه چې د شزینه د جنټیکی موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. رسو د تخمې تولید مراحل وایم، یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحلې لري، همدارنګه د مرحلې چې دی په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د شزینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او دا حجرې چې دی د جنیټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم گونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو، د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم گونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچشي کیږي یا پرایمری اوسایتس تچشي کیږي، تبدیلیږي. او دغه حجرې چې دي د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه وي او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتي یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د شزینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیراتو له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د شزینه د حیض په دوره کې وده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تچشي کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي، چې دا پروسه چې ده د میټافیز دوه ته ځان رسوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي، د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې، دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د شزینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندی پاتې کیږي. او کچیر تخم بې له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنې په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د شزینه جنیټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم وروسته موږ د شزینه کسوري سیستم جوړښت پیژنو. د شزینه کسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د شزینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دي د شزینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري. او تخمدانونه چې دي اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تېر لوستونو کې موږ لوستلي وه د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي. او د دې دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته چکی دی انتقالي، او بل دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره چکی یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی، رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د شزینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دې ډېر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او د رحم د هګۍ د ځای کولو، ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزی او د سپرم لخوا مثال د غسی القا کړل سي، دوی هغه چکی خپل په ځان کې غرس کوي تر څو حالت دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی، سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینا ته د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې دا یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، د هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی، خلاص سوی دی. او د چې د دنده چې ده د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي، همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده ده ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي، یا د دوی لاره چې ده دغه څه کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تک سوریج سیستم جوړشت. ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې دا یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي، او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید در هم د مثال چمتو کول، همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی، نو در هم دغه اندومیتریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په شکیر زیاسی او حیز بپیسی، یا مثال توته مثال هغه تخریبیږي اندومیتریم او د حیز دوران شروع کیږي. حیز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د حیز مرحله پکې کې، مثال دا مرحله چې ده د حیز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي، او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیتریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي، او د وجینا له لارې بهر ته جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې ده د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي، او د تخمدانو فولیکلونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي، او د دوی کومه اساسي دنده چې ده هغه د فولیکلونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی څه کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل وړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د هایز دورې لومړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لس څخه تر اوو ورځو دوام کوي. د هایز دوران لومړۍ مرحله چې موږ تاسو وویل هغه عموما د یو څخه تر اوو یا د درو څخه تر اوو ورځو پورې دی چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوو څخه تر لسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې راځو د تخم کولو مرحله ده، یا د تخمې د القا کولو ده. په دې کې فولیکولر چې دی مرحله وروسته، په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي، او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخم دانې څخه آزادیږي. او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچل وړوي تر څو تخمه افراز شي، او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د نو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشی کړل شي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي، او د دې اساسي دنده چې ده د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیتریم د حمل لپاره چمتو کوي اماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه را لږیږي. کله چې د پروجسترون کچه را کمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو څخه تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي، ځینې وخت کې دای سي کم سي یوویشت ورځو ته رسي، او ځینې وخت کې دای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسو القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې په کې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یو ځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي، او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی، او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسو وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې چې دغه مرحله چې دی لمړی د سپرم حرکت او هغې ته رسیدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي، بل چې دی د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسېږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلېږي، یعنې ټوله نه نښلېږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلېږي او د هغه خارجي پوش چې دی هغه څه کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کېږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ سو، موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کېږي او د جنین د ودې په لاره روانېږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان، اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کېږي ځای پر ځای کېږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کېږي، چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړنی او دوی میافتې ته راځو، چې په لومړني اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دغه کم زایګوټ چې شوی په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړني جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړی جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د ایچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز، زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نولسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي، ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ اساسې نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري؟ او آخرنۍ پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د میلمه په خبرونه کې مو دا ځل داسې یو کس میلمه دی چې له څو لسیزو راهیسې بهرنۍ راډیوګانې اوري او نطاقانې هم پیژني، خبرونې هم په یاد دي.
حاجی صاحب زرملوال د ما ډېر پخوانی آشنا یې، له قاهرې نه ما پیژني دا تقریبا دوه لسیزې سوې درې لسیزې. ته خپل ځان راوپېژنه، پوره نوم دی مهرباني.
زمانم خو کشمیر خان زرملوال ده او د ما تعلق د افغانستان د پکتیا ولایت له زرمت ولسوالۍ سره ده.
ډېر علي ډېر علي. څو کاله کېږي چې دا بین المللي خارجي راډیوګانه اورې او څنګه د علاقه سره پیدا شوې ده؟
علاقه خو مې سلطان محمد سرور صاحب د شمول سره پیدا شوې ده، دغه رسنۍ چې وي کله چې په 1990 کې پخوانی شوروي د مخ په افغانستان باندې یرغل وکړ په 1990 نه را په دې خوا زه رسنۍ ډېرې زیاتې اورم ځکه لپاره د دې چې د رسنیو سره د ما ډېر وړکۍ وم ما به ډېرې زیاتې رسنۍ اورېدې د ما یو تره و هغه به دا راډیو ډېر اورېده بیا به ما هم غوږ ورته نیولی و نو داسې راغلو په 1990 نه وروسته کله شوروي پخواني شوروي مخ په ګران هېواد باندې یرغل وکړ بیا ته د کډوالو سلسله جاري شوه پاکستان ته ډېر زیات شمېر راغلو نو بیا موږ هم راغلو نو دلته اوس له هغه وخته را په دې خوا وشو سلطان محمد سرور شو خو د دې معنا دا نه ده دا به اورېدونکو ته م څرګنده کړم دا خبره چې موږ خپل هېواد ته تلو خپل هېواد ته اوسم زموږ ته خپل هېواد ډېر ګران ده خو له بده مرغه داسې څو وخت دغه د پولو ستونزې د دواړو هېوادو ترمنځ نو دا ډېر تقریبا واته کاله کېږي چې زه نه یم تللی مخکې به تلم او راتلم به هلته خپل خپل ځای ته به تلم په کابل ته به تلم هر ځای ته به تلم سلطان محمد سرور صاحب
مننه زرملوال صاحب چاوله راغلی پاکستان ته څو لسیزې مخکې چیرته اوسېدی اوس هریپور کې اوسې څومره کاله کېږي چې هریپور کې یې
اوس په هریپور کې اوسو زه کله په 1990 کې راغلو بیا د پنجاب کې ګجران والا هلته د موږ تره اوسېدو مخکې به دا پاکستان ته راته د هجرت نه مخکې نو بیا هغلته موږ راغلو تقریبا په یو وخت کې کله چې افغانستان موږ هجرت را کاو په یو وخت کې ما عمر دیارلس کاله و زه د دیارلس کلونو وم او بیا م یو څه وخت هلته تېر کړو بیا داسې ولاړو یو څه وخت م په کواد کې تېر کړو په سرګوده کې م تېر کړو خو دغه درې کاله م په منډو رامنډو تېر کړو دلته اوسه و هلته اوسه نابلتیا هم وه او په هریپور کې چې ما استوګنه اختیار کړې ده له 1902 نه را په دې خوا زه دلته په هریپور کې اوسم له 1902 نه
دا خو ډېر کلونه اوسول واجي صاحب ډېر کلونه اوسول هریپور اوس هلته خو ما دومره لید ما تقریبا شل کاله 25 کاله یو ځل پخوا هریپور ته تللی وم یو کمپ د هریپور بازار ته نږدې و یا لږ لرې و ترې نه بیا اول کې لکه خیمې وې بیا لکه چې خلکو کورونه هلته جوړ کړي وو اوس یې وضعیت څنګه ده اوس هم هغه خلک کې پراتې دي که وتلي تللي دي افغانستان ته
هغه خلک داسې دي چې ډېر ولاړ افغانستان ته دا خو ډېرو کټګوریو کې ولاړ یو وخت کې کله چې په 1902 کې هغه د مجاهدینو د تنظیمو شکم یو حکومت یې جوړ کړ او بوري صبغت الله مجددي چې کله راغی او د کمونستانو دوره پای ته ورسېدل هغه نو وروسته هم ځینې کډوال
و 1990 کلونو کې و ښه
بالکل تقریبا په 1902 کې چې کله و هغه د مجددي هلته ولاړ کابل ته نو بیا دلته چې کله مجددي ولاړ دلته یو مرکز دی که افغان کډوالو لپاره په دې کې بیا ما هرپوي زده کړې موږ کولې نو بیا دغه د اردو ورځپاڼې څوک راغی بیا یې پوښتنې کولې نو هر چا ورته ویلې دا د ما ملګرو ټولو ورته ویل وایي موږ ډېر خوشحاله یو زه به خپل وطن ته به ځو موږ ته خپل وطن ګران ده خو کله چې ما ته نوبت راورسېد ما ورته ویلې ما زه خو به خپل هېواد ته موږ ته ډېر ګران ده خو یو مشکل شته ده راته ویل وایي څه مشکل ده ما ورته ویل مال دا مشکل ده چې دغه د مجاهدینو تنظیمونه چې دي له بده مرغه کېدی شي دا په هغه کې نور جنګ جګړه پیل نه کړي یعنې هغه د ما خبره ده که هغه انسان چې خوب ویني قدرتي خبره هماغسې سوم که نه هغسې سوم نو بیا هغه د ورځپاڼې وال ویلې له ما سره مرکه وکړه ده ویل وایي دا د تا خبره له ټولو نه بیل ده او نورو ټولو وویل چې موږ روان یو ما ورته وویل من روان خو زه نه یم خو دلته دغسې یو مشکل ده خدای دې نه کړي چې داسې مشکل دی بیا ګوره هغه د کابل کې جنګونه اوس یعنی ملک التواپی و هر چا خپل ځای تا ته معلومه ده په کابل ښار د هر چا عیسه و چا چېرته به څوک وو چېرته به څوک اوسېده یعنې چا راسیا د چا په لاس کښې وایي دغه مشکل
وذاتي
بیا ما بیا ما ورته ویل ما زه په دې شک بولم په دغه حکومت مل کېدی شي چې بده مرغه خپل منځنۍ جګړې پیل نه شي نو چې ما سوچ کوه د ما خبره په سر په سله کښې حقیقت شوه
زرملوال صاحب داسې ښکاري چې تا تقریبا 45 کاله یا 45 کاله پاکستان کښې تېر کړي
تقریبا دا شپږ کاله ووته اووه څلوېښتم کال شروع کېږي
څومره بچیان دي څومره لمسیان دي نامې خدای شاوخوا دې ناستې غږ اورم تلیفون کې
نو دغه زه خو په 1980 کې د ما وا مطلب واده مې وکړ د هغه نه را په دې خوا شپږ مې زمن دي الحمدلله او یوه مې لور وه هغه خو مې اوس واده کړې ده او شپږ مې زمن دي او المسان ندريم المسان دي او بس يوزي اسمي واده كلي ده نورة تقول لبات ما غدلت خودي مغا خودا ده پختاني دودونا سيدي داستات معلومة ده سي خارت سي جد دي مثلا والورونا يا غبر وقت سر غورو
خپل کار کې زمند کار کې کنه څنګه مو روزګار چلیږي
روزګار خو په دغه باندې زړه سره روان یم روزګار خو الحمدلله دغه مرخه ده یعنی د سینې مثلا موږ د ډیرو شته چې خنانه خو هغه دوه وخت ډوډۍ هغه د پښتنو په استلار ته پیدا کیږي او زمند ملګری دي کار کوي او مخکې خو ما کار کاوه یعنی ډېر مخکې کار به مې کاوه یا په پنجاب کښې چېرته وم یو وخت دلته په یو ښوونځي کښې ښوونکی هم پاتې شوی یم او دا تقریبا څلور کاله کېږي سلطان محمد سرور صاحب چې دغه له بده مرغه په ما باندې یو دا د ګوزانو حمله راغله نو خدای پاک بیا بچ کړم ځینې خو له هغه نه وروسته بیا دغسې نه یم لکه مخکې به شومه
خدای دې شفا در کړي معلم وې ښوونکی وې مکتب کښې کوم مضامین دې تدریسول
نو ما خو مضامین تدریسولو دغه د تاریخ په برخه کښې دي جغرافیا دغه کښې زه ډېر هغه وم مطلب دغه د ما مضامین وو بیا له هغه نه وروسته خو ذاتي د تقاعد شو خپلې دندې نه لرې شو د ما دغه مضامین وو دلته د افغان کډوالو کم کښې وم
کله نا کله په دې مطبوعاتو کښې په دې خواله رسنیو کښې خلک راسي د هغه وختو کتابونه یادوي وایي په هغه وخت کښې اول سیم فوړکیو ماشومانو ته به یې ویلې سې ټې ټوپک میم مجاهد کاکا مې ټوپک لري دا کتابونه وو که نه وو په وختو کښې
په هغه وخت کښې وو خو دغه لې وروسته بیا په دې باندې واړولې چې مثلا د جوم په ځای باندې ژمار کوو داسې نور دغسې لکه دا تاسې وویلې یعنې هغه مخکېنی ټکی چې کوم تا وکاروه هغه یې ځینې لرې کړه د ټی په ځای باندې داسې یو بل شی بهسې را تللې یو لپس خو دا ټیکو دا ځینې لرې کړي وو په اخر کښې
کتابونه چا چاپول تنظیمونه چا
کتابونه خوشي وو دا د اول خو دا د هغه څه یوه موسسه وه د جی ټي زید په نوم باندې هغو چاپولو بیا له هغه وروسته آی آر سي وه بیا یو وخت کښې دغه د تنظیمونه چې ودلته د تنظیمونو له طرفه به هم دلته بعضې کتابونه راتلې بعضې مضامین به وو
اوس څنګه د اختر څنګه تېرېږي راشه درشه ستا موږ اورېدلي دي چې مهاجرین هلته د فشار لاندې دي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې ووځئ که سنا اسناد لري که نه لري موږ هم باسو
نو هغه خو په دې کښې هېڅ شک نه شته دا خو دوی ویلي دي دوی خو موږ ته ګوره دغه تقریبا نن اتم د جون ده یعنې دغه د جون تر اخري نېټې پورې موږ ته وخت را کړی ده نو دا اوس معلومه نه ده موږ هم بېغمه پراته یو موږ وایي چې زموږ دپاره څه بندوبست سوی وایي یو او زه خو به خامخا پښتو کښې متل ده وایات چا ته خپل وطن کشمیر ده په دې کښې خو شک نه شته موږ ته خپل وطن محبوب ده موږ خپل وطن سره له خپل هېواد سره ډېره مینه لرو تک ته بلکل اماده یو خو داسې داسې موږ ته داسې تابعه ونیولی شي چې د موږ خو داسې وران ویجاړ هېواد وو په نونه سوه ناوې نه را په دې خوا مخکې هم ګوره ما درته وویلې یعنی تر ننه پورې به د چا کور یې چې هغه به سالم ثابت پاتې د چا ځای به یې هېڅ دا ټول ګوره چاپې به وې هوایي بریدونه به وو یعنی هغه د روسانو لس کاله تېر شو د پخواني شوروي د پوځیانو له هغه نه را په دې خوا په 2000 کال کښې په 1 اکتوبر چې کله امریکا د نورو ملګرو په ملګرتیا باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ له هغه نه وروسته د موږ هېواد کښې څومره مشکلات وو هوایي بریدونه به وو چاپې به وې یعنې دغه ټول وو نو په دې کښې به زموږ هېواد څنګه روغ پاتې شي خو زما تا ته پوښتنې جواب کښې به زه دومره ووایم چې کډوالو ته باید هلته بندوبست وشي د کورونو د ښارګوټي باید ورته جوړ شي چې زده کړو زمینه باید ورته مساعده شي له دې نه علاوه د اوبو برېښنا دا ټول بندوبست باید ورته وشي ملګري ملتونو اداره ده د کډوالو ایم ده یونیسیار مثلا دغه هېوادونه چې د کډوالو په باره کښې دوی مطلب تړونونه لري مثلا لکه افغانستان پاکستان دغه ټول په شریکه سره باید داسې یوه لاره کډوالو ته وسنجي چې هغه په ډېر عزت او قدر باندې ولاړ شي او داسې نه وي چې درې څلور کډې له دې چې څلور کورنۍ ولاړې شي یوه پاتې شي درې بېرته را شي دغسې سوي هم دي دغسې سوي هم دي ما لیدلې او موسین مینمه
زرملوال صاحب دغه لمسیان د الکان جنکۍ هلته هریپور کښې اوس مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي که نه
نو دغه مشر لمسۍ مې څه ده مزمل دا اوس ده پنځو کلو کېږي او هغه جنکۍ خو چې ده دغه د تقریبا درو کال ہوتا یو بل ماشوم دیسی والا تھا تقریباً سارلو سنیاست تھا نو دا ز کوشش کوم ز ذکر ته کوم په زمانو باندې ذکر کړی دي او بل یو خبره په زبر در سره شریک کما کله وخت به دا افغان کډوال په خوونځو کې خوون کې مقرر دي نو به دا د بپیر په نوم باندې کوم موسسه و دغه به دا خوون کې تاکل نو دا به یو سپټي ورکول دی به تاکل نو ما تر اوسه یو روپۍ هم نه دی ورکړی او دا هم زه درته وایم چې غیر رسمي هغه هم کومن کوم تر اوسه تر اخره پورې ځکه دوی به راته ویل وایي موږ ته بډې راته روپۍ راکه ما ورته ویل ما یو روپۍ زه نه در کوم ځکه دا آرام ده دا کار زه خوښوم نه تر اخره پورې مطلب چې څومره وخت ما وو مضامین مې ولوستلو خو مطلب پیسې وم چې د هغه لپاره پوم رسمي نه وم دا هم زه درته وایم من تر اخره یو روپۍ ورکړه ځکه ما زړه نه غوښت او دلته دا چې ښوونکي اوس یقینا په روپۍ به ورکړې وي ډېر زره کلدارې څلوېښت زره تختې ته به د سواد را وایي ملا به نه شوی لیکلی ما دلته به ډېر راځي دا به ویل وایي ما پیسې ورکړې چې ما څوک نه شي ایستلی دا ما لیده
زرمالوال صاحب تاسو خپل چیرته زده کړې کوي مکتب مو افغانستان کې لوستې وي که پاکستان کې ولوست تاسو ولې دیارلس کلن وایي چې راغلی پاکستان ته
نو کله چې زه ما زده کړې چې دی تر شپږم سم په پورې هلته کړې وې په افغانستان کې د زمت په ولسوالۍ کې دغه خاطره مې یوه بله رسنۍ ولیدو سره هم شریکه کړې وه دا د امریکا غږ د اردو خپرونه وه دېته هغه یو پروګرام و په نوم د ما کیسه باندې هلته هم دا کورس سره چال ورته وي هغه د موږ ښوونځي ته چا اور ور واچوه کې درسې وو هغه راغلی ووایي ښوونځي ته ور ور واچوه ویس واچوې زه تړلی وم خو راته وویل چې بیا رانه شي خلاص یې کړم بس بیا د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ خورش ختم وو هلته بیا زه ویده وم د مور د خدای پاکو به کې هغې راته وویل وایي ته ښه جت کړه تاسو ښوونځي ته ور واچولی کوشوال پښتنه نه پیدا کېږي دا زموږ والده بل دی نه څه خبره وه هغه زه درته وایم دغه هغه چې وو دغه چوکیدار دا زموږ د کلي نه یخوا دغه کلی وو دغلته چې راغلی وو کور ته نو بیا دا ټول خلک خبر شو او چې کله ورغلو د جمعې په ورځ خو تا ته معلومه رخصت به وو په افغانستان کښې خو زه به درته وایم چې داسې راته یاد دي لکه دا نن چې کله موږ ورغلو بیا دا خلک راغلي وو په اشر سره یې دغه کتابونه راکښل هر شی له دا خاورو راکښه کوټې سوځلې وې نو موږ ډېر خفه شو او هغه د موږ همسنفیان چې موږ مخکې لیدلي وو نورو غیرحاضر وو راغلي دغه ورځ هغه مازدیر وو راغلي وو هلته ګرځېدلو یعنې ډېرې د پریشاني ورځ وه له هغه را په دې خوا خوا چې تاسو خپله معلومه ده چې حالات کومې خوا ته ولاړه چې بس موږ پسې راغلو بیا مې نورې زده کړې دلته کړې نورې زده کړې مې بیا دلته وکړې
ډېر عالي ډېر عالي مکتب ته دې ونه ویل چا اور ورته کړی وو په جنګ کې
لګېدلدغه خو اور خو داسې چا ورته کړی وو چې هغه د دغه کمونستانو د حکومت په خلاف چې څوک راپورته شوي وو هغو خو دغه شیان کول را اور اچوه دا کوه هه کوه د ما په فکر باندې ځکه زه خو دې ډېر ورکړم نو خو دا د دوی ایجنډا د دوی کوم پروګرام چې وو دا ما ته معلوم وو ځکه لپاره د دې چې هغو ته بهیم قسم قسم نومونه کارول دا کمونستان زه ځکه بولم چې دغه کمونستان وو دا خلچان پرچمان له بده مرغه چې داود خان باندې کودتا وکړه له هغې ورځې را په دې خوا بیا افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې زما په فکر باندې خو
مننه حاجي صاحب دغه اوس ته په هریپور کې که غواړې خو غواړې چې لاړ شي پېښور ته اسلام آباد ته په ازادانه توګه تلی شي که نه
نو تر اوسه پورې خو ما ته چا داسې څه نه دي ویلي تللی هم یم مثلا لکه دا د مخ شاوخوا ته تاسو خو معلومه ده بلی دي منصره ابټآباد پېښور ته به هم زه تلمه خو دا ډېر وخت مې کار نه ده پیدا شوی قدمه ما ته څه مشکل نه شته اوس پورې داسې مشکل ما ته نه ده پیدا شوی ستونزه خپله شخصا ما ته
یعنې په لاره کښې پولیس نه وایي ته څوک یې چېرته ځې کارت راکړه اسناد سره شته نه نو
ویلې به یې راته په یو وخت کښې به یې راته ویلې خو داسې نه یم کړی چې زه مثلا د تورو ته م بو شاته اچولی یم تاسې هېڅکله هم له ما سره نه دي شوي مثلا هغه شی وګوري کارت وګوري نور ما ته وایي چې ته بس کېنه یو بس داسې زیاتې خبرې له ما سره نه دي کړي په خپله باندې د ما ذاتي ته ور د ځان خبره کوم
یوه اندېښنه بله دا ده چې دا واړه هلکان جنکۍ پاکستان کښې زېږېدلي دي د افغانستان نوم یې اورېدلی ده اوس کدوی ته وای چې موږ زوبر ته افغانستان ته الت به ملک دی فلارو دی نک دا خو دوی بلد نه دی ته چې کله دوی ته وای چې موږ برته ځو افغانستان ته دوی تاته سوای ماشمان کوچنی
د موږ کوچنان خو راته وای چې موږ ځو خو دا د موږ کوچنان چې دی خوشبختانه چې دوه ته ما دا پزین کې ورکوراسي ولې سم بل هواد د خپل هواد لرو افغانستان د موږ واړو خپل د سې نه دي خو دې پنجاب او دغه د کو کې د خلکو شې دلې چې دغه ما سم سم خپل منسکي په بل په فردي ځبه باندې خبرې کوي نو هغه تللې دي دا اوس چې یو څه وخت مخکې مشکلات دغه د روزي له میاشتې نه مخکې غالبا د اپریل نه مخکې کوم حالات وو نو په دې کې ذکر زنم د سکټې کورنۍ ولاړې له پنجاب نه چې د افغانستان نه مینو اورېدلې نو ما ویل چې اوس په دا ما خپل خلکو کورو ته تللې دې سره به دا هغه پیدا شوې اساس یې راغلی د موږ وطن د څه خلاص څه بالکل د یعنی د ماته معلوم دي څغه د افغانستان سره د څه خاص علاقه نه لري کوم څه معلومات لرم زه کتل تاثیر دي د خاص کار د پنجاب په دغه جوړ کې غټه تجارتونه دي د ادم ماشينري نه دي نن سبا دغه دې د څه خاص توجه نه مرته ما فکر باندې
مونږ ته ریپورتونه در لاسکړي دي وای اکثر کسان چې پاتسي پاکستان کې وو سم موسی الته اکثر یو کاروبار او تجارت لري یو کار ځان د جوړ کړی د فابریکې لري چې ملون د شان لري وی وای دا اندښنه لري چې کلاړ سي د خپل جایدادونو ترپاتکیږي د پیسې نستر لاس کوي ځینې نه د کورونه پاتې سوي دي جایدادونه پاتې سوي دي دکانونه پاتې سوي دي هرې پور کې هو دغه څه نه یې سوي کسې وي
څه نه دي سوي په هرې پور کې د څه نه دي سوي خو دغه په دغه رسوي کې زه اورم یو د څه خبره مې په ځین کې راغله چې دا اوریدونکو لپاره مې د ما په فکر او نظر یو د اصلاح خبره ده ځینې پرسنوي کې دا وایي چې دا غریبه طبقه چې ده د پاکستان حکومت څخه دا غني چې مګر دا بالکل نه مانم چې څوک په مخ ورشي کله غریبه طبقه دم نشي کړ تجار دم نشي یاري نشي دی له پلو نشي نو رپتاري دا زه درته وایم دا خدای خلک وایي باز تاسو خپل معلومه د تاسو خبرونه د کتا شي تا کې بوي ډیر خلک په دې باندې څنګهار کوي څنګه دا غریبه طبقه دا ودا ته وهات دا شي نه قدرته څه ده چې موږ کډوالم دا د دې ته یو په کورونو چارو کې مثلا ګوتی وایي دا چې کډوال مالې دي یا مثلا کډوالو نه علاوه دا ټولنیز رسنوي کې موږ وینو چې دغه هیواد ته دا کوم چې موږ وو څه دې ته سپکې سپورې کوي کنځل کوي یعنی خپل باندې خدا شیم زنه خو خو مزه کله پاره دي کنځل او پوچ ویل دا خو د حل لار نه د سلطان محمد سروت
دی نه ګور دې یو را به هواد دی قربه هواد دی کې اوسي
قربه هواد بالکل بالکل یعنی دا سم د خلکو سیستم مثلا د کی باز شي
تاسو سره
وای را ده
چې تاسو سره اسناد ستاسو دی یو ان ایچ سی آر د پاکستان د نادرا د کوم ماسین اسناد سره ستاسو
نه ما سره ستاسو د پی او آر په نوم باندې کارتونه چې دا زلارم ټول کورنۍ ته مې جوړ کړی دی په توګه دفتری کارو کې الحمدلله زه دا چې ما وصول دي قلم ما سستانه ده کړی سنن به نه کوم سبب یو خو بل زه ټول کار ما مکمل کړی ټول کورنۍ پیوار کارتونه زلارم بالکل لارم ټول څه ان دا د مشانو مې کارتونه خو نه څه خو ته ته دغه نوم نشته د والدای نشته دا نوم نه لیکلی
ډیر مننه زرملوال صاحب کلونه کیږي څول سیزه کیږي تاسو رادیو اوري خارجي رادیوګان اوري یو خاطره درته وایا چې یو خبر دی اوریدلې ډیر په خوشاله سوی او بل راته وایي چې یو خبر دی اوریدلې بیا خپه سوی
نو زه خو په نه منګې په یاد مې ولې نه دی ډیر خاطرې مې په یاد دي خوشالي خاطره دی ما ده د سلطان محمد سرور صاحب ډیر د خوشالي خاطره چې کله په نو په نو سه ماته اكيد پروري په 15 منټه باندې د روسانو د پخواني شوروي د فوجونو اعلان وسیل افغانستان او اته د جنرال ګوموف په مشر باندې زه ډیر خوشاله شوم او د پر د خپګان او د ډیر یعنی چې ماته زړه تک
دلته بلګو درېګو وای هغه وخت اعلان وسو چې د شوروي فوجونو له افغانستان اوځي په دې کمپو کې داسې سوی او ای داسې سوی وای خځو دایرګان را وخته دایرګان یې غوښته
وای چې را وخته خځو
د ایراګانې غولې بندر سندرې ویلې چې وزي روسان وزي له افغانستان شوروویان وزي
نو خپل خدا مانه لیدلې که چېرته سوي سوي به یې خو زما داسې نه دي لیدلې چې دا شیان به سوي خو دغه چې بغیر له دریاګانو وهلو نه خلک ډېر زیات خوشحاله وو او راتلم یوې خبرې ته سلطان محمد سرور صاحب
هوایي ډزې هوایي ډزې په وخت کې هوایي ډزې وې خلکو ډزې کولې د خوشحالۍ ډزې
د خلکو د خوشحالۍ ډزې کولې په دې کې هېڅ شک نشته په دې کې هېڅ شک نشته کولې بالکل او یو کله چې د مجاهدینو حکومت اعلان چې په دغه وخت کې خلکو ډېر خوشحالي کولې خو زه په دغو باندې بې باور وم دغه څنګه نو باندې کله هېواد ته ولاړ خو مې مخکې پښتنه کې درته ویل هغه مخکې مې درته ویل چې زه ما دا څه لیدی چې له دې نه وروسته خدای دې نه کوي کېدی شي چې هلته نور خپلمنځي جګړې شي ځکه دلته چې دغه ګوندونو بې اتفاقي شوې هغه دلته ماته معلومه وه یعنی زما عمر هم دومره نه و خبر عمر احساس را کړی چې دغه شیانو باندې به زه ډېر تعدامه او د بده خاطره ما دا ده چې په 2001 کال کې د اکتوبر په 1 نیټه باندې له بده مرغه امریکایانو او د هغو ورسره ملګرو زموږ په ګران هېواد افغانستان باندې بیا یرغل وکړ زما دغه خاطره ډېره بده خاطره وه سلطان محمد سرور صاحب د خپل ژوند
بله د کومه داسې خوښوونکې خاطره وه چې خپه سوی په خبر باندې خبر دې اورېدلې له کومې راډیو نه اره راډیو چې وي خارجي او رښتیا راډیو څومره څو ساعته اورې هر ورځ هر ساعت اورې که نه مایان وخت لري
نو زه خو راډیو چې اورم د شپې د خونه اورم او داسې م نه یم چې مثلا ما راډیو شاته راسره کول هر وخت راډیو اورم ځکه موږ خو ګوره علاول دې نه نور کارونه دي او دا راډیو چې وه د راډیو خبره څه وکړه زه به کله وخت د شوروي د یرغل په وخت کې د شوروانو په مبارزې چې موږ مبارزه ورسره کوله په دې کې ما عمده ونډه لرله زه به چېلته ومم له ما سره به راډیو ومه به اورېده خبرونه به مې ساکې به ول
څه فکر کوې چې دا خارجي راډیوګانې چې دي بین المللي راډیوګانې که د موږ راډیو د ازادي راډیو که امریکا غږ راډیو وه که بی بی سي ده که نورې راډیوګانې د چین راډیو ده نور راډیوګانې د جرمني دوی خلکو ته معلومات ورکوي خلکو ته آګاهي ورکوي که نه ورکوي څومره خلک د دنیا نه او د خپل ملک نه خبروي
ډېره په زړه پورې دلچسپه پوښتنه دې وکړه زه په خپله باندې ما دا څومره راډیوګانې اورېدلې دي یا اورم دا د ما لپاره یو درسګاه ګرځېدلې ده یعنی ما ډېر څه ځینې اورېدلې دي د ویچولې د المان غږ راډیو چې ودی چې که اوس زه درته وایم ساعت یوه کې ما جایزې م اخیستې وې دغه چې تهران راډیو مې اورېده ډېرې راډیوګانې مې اورېدې او مخکې دا یوه مهمه خبره کول غواړم چې مخکې به مې لیکونه لیږل لیکونه به مې لیږل د امریکا غږ ته به مې لیکونه لیږل خپل نظر به وړاندې کوو بي بي سي او پښتو څنګه ته تا اردو خبرونې ته ما کتنې لیږل ځکه چې اردو خبرونه اردو زبه باندې مو پر اوبر لرم الحمدلله
په دې نتاقانو کې کوم د خاص نتاق وو چې څه خوښوي یا څوک څه کوي نو مو اخلي د خارجي راډیوګانو کې
ته هر یو کې شي د ازادي راډیو
هر یو کې ازادي کې هر یو کې شي
هر یو کې شي نو د ما په خپل باندې د ګوهر صاحب ګوهر رحمان ګوهر صاحب غاګ ډیر خوښو په دې د څو خبرونه کې نه د بش کومه راز باندې خبرونه ویلې تا به ویل چې ما سره ناشته خبرونه وایي د یو انداز د خبرو او خپل باندې د مصر د مرمول صاحب علاج د ته جنت فردوس نصیب کې په بي بي سي کې شو د مرمول صاحب خبرونه مې ډیر خوښول په نور رادیوګانو کې شو د المان غږ کې مې زیات خوښواریو مې خوښو جوړات په دې صاحب مې ډیر خوښو خغاږي واو دفتر کبیر ستوری یوسف پاتسوی د الله تعالی دی غیر کی رحمت وګرځي هغه می ډیر خوخو په امریکا غږ راځي چې مجاهنی صاحب خوخو غږ می دی غږ ډیر خوخو او جباجان خو م او دا په دې اسنه راځي چې اتي زړه شو دیغه غږ خوخو او جباجان کله چې د امریکا غږ راځي نو مخکې په بل رسنۍ کې دند تر سره کول هغه کې مم پیژندل
د ازادي راډیو کې کوم نتا غږ ډیر خوښ دی یا خوښ دی
نو د تا ازادي راډیو کې خو کده چې وایم چې پلان کې غږ مې خوښ دی ستا ستاسو د په دې باندې غنه سي ستاسو په منځ کې
نه دغه خبرې بکې
د څه نه ستاسو مشکل پیدا شي
نه دغه خبرې بکې مهرباني
دغه خبرې هو ته سيتي ازادي راډیو کې کوم ټول نتا کانو غږ ډیر وخت هر یو امکار ما خپل باندې د ښکاری لکه ګلان هغه ګلان نن ګلونو کې هر رقم ګلاني قسم قسم رنگونه کې هر یو ځان ته خوشبوي الله تعالی ورکړي نو د ازادي راجو متاکان چې دې ما ډیر زیات خوښ دي تکل صاحب مې ډیر خوښ ده احمد تکل صاحب په دې باندې څنګه ډیر قرار قرار خبرونه وایي ډیر یعنی ډیر مې خوښ ده
بل
مې تم خوښ یې او چې تا او د نورياس نوري صاحب غوږونه سره ورته دي مہربانی دغه د تاسو چې ازادي راډیو همکاران چې